라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګي اسمبلې 28مه او د سپتمبر 19مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوه. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېږه. دې سره زموږ نورم پروګرامونه دي. دې سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف اواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوږه ډک هرکلی وکړ. د پرسپولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنی هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یو د رونالډو د لیدو هیله درلوده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د ختیځو ولایتونو په سرحدي سیمو کې لسګونه امنیتي پوستې جوړې کړې.
کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت د پدې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کې پدې پرځي کرخه باندې.
دا چې هدف څه دی او پاکستان په دې اړه څه اندېښنې لري خبرونه کې راپور درکوو. د ملګرو ملتونو سګنۍ عمومي غونډه هم د افغانستان د استازي له حضور پرته پایل شوه. طالبان څه وکړي چې دغه سازمان کې څوکۍ ترلاسه کړي؟
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني.
کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلک زیانمن کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله پرون ترسره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
I had the great pleasure of speaking to
Madadi Wiyar Darlochi Lu Americano Sarachos Azada di Khabri Wakram Laband Azad Chiwi di Iran la Tawqifa aw la Iran rawatali
Nur rapor na hamsta hilada maltiamu wakra
Dardeshi bi
da Azadi Radio Khabari Tolga
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په ختیځه برخه کې د ډیورن کرښې په اوګدو کې څه باندې سل پوسټې جوړې کړې دي. طالب چارواکي دا کوي چې د امنیت د خوالي او د افغانستان د دفاع لپاره دا کار کوي. طالبانو داسې وخت په ختیځه برخه کې د پوسټو د جوړولو ادعا وکړي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې سړې شوې او په تورخم کې هم د وی پوسټې د جوړېدو په سر نښتې لکبله د شاوخوا یوې اونۍ په مخه تورخم بندر تړلې و. تفصیل لاسفی ولاستان اگزیو.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لوا قمندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسی په حال کې په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري ارچې داغه جملې نه یو ده. د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسی په حال کې په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرتجول کړي تاسیسات ارس ترتیب متبرابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پوله ساتي په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پوله ساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي
په
لویدیځه پوله باندې د تراګرۍ له پلوه موږ یوې ننګونې سره مخ یو. کله چې د دوهې خبرې کېدې په هغې کې هم د سیمې هیوادونه چې پاکستان پکې شامل دی چین، منځنۍ آسیا، روسیا او د ناټو ځواکونه چې هغه وخت د وتلو په حال کې وو دوی ټولو په یوې مسلې باندې له افغان طالبانو سره ژور بحثونه وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د تراګرۍ لپاره نه کارېږي. هغوی په دعا کې د هغو خبرو پر مهال په دې اړه ژمنې کړې وې. کاکړ دا هم ویلي وو چې هیواد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه ګڼي د ده په خبره ګام به پورته کړي. طالبانو ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نا امنه ګڼل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوري نظام کې هم سختې نښتې وشوې او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغه نښتو وخت نا وخته دوام پیدا کړ.
ومو ریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې څه باندې سل امنیتي پوستې جوړې کړې چې هدف یې د دوی پټکو د سیمې د امنیت ټینګښت او د غرض د افغانستان دفاع ده. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې افغانستان یا په افغانستان کې اوسنیو چارواکو یا د طالبانو حکومت د پتیرو دوه کلونو کې څو ځله له پاکستانی پولیساتو ځواکونو او د غرض ایرانی پولیساتو ځواکونو سره وسلواله جګړې هم کړې دي. افغانستان یا د افغانستان حکومت یوازې له ګاونډیانو سره ستونزې نه لري، بلکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې نه دی توانېدلی چې د نړۍ د هیڅ یو هیواد اعتبار یا باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبله هم سږکال د طالبانو له حضور پرته ترسره کیږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دغه غونډې ته خپل استازی معرفي کړي یا د ملګرو ملتونو ته ور معرفي شوی استازی په ملګرو ملتونو باندې ومني، خو ملګري ملتونو بیا د طالبانو غوښتنو ته درد جواب ورکړی دی. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان ګډون د نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وای، کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي، سیاسي او سوداګریزې اړیکې پیاوړي کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معرج وای اړتیا و چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خاغله معرج دا هم وای چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پر رسولو کې اغیزمنه تمام شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای او اوس به په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې ترې وهده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه
معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فائق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیایمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی و، څو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوسمهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایمې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45مه غونډه کې هم چې تیره اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیايي هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
سموږه غل ازادي راډیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زرونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ور معرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سری ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پردیس اورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوریو ماشومانو د درملنې بهیر په دوام کې اته څلوېخ نور ماشومان د کابل دوه سیمیزو روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغې ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخې چې د شنبې په ورځ یې خپره کړې راغلي، اوس مهال دغه خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغې ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لېږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر د دغه ماشومانو د لېږد بهیر ټکنی شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا یې درملنه شوې په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کابل اوسېدونکی محمود وایي د افغاني سره میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په یو روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کېږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یوه میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یووړ. د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه به شي.
خو د هلمند ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي دعا کوي. د هغه د یو خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیاشت په مرسته یې د کابل په یوه خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی و، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت په روغتون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج شیدې وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهېدله. د نوکریوال بې غوري وه، یا نه پوهېږم چې څه وشول. هغه ضایع شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهېږم چې جراحي سمه ونه شوې او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلین وپوښتو. خو د افغاني سرمیاشتې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغې ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو له مخې افغاني سرمیاشتې ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میکو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معایناتو نه وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا د دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپېته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د ایرانی پانګې د خلاصون هوکړه د دوشنبې په ورځ عملی شوه. د دې هوکړې پر بنسټ امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشې کړل. پر دې سربیره امریکا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پانګه چې په جنوبي کوریا کې کنګل شوې وه آزاد کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د غوادباو د ازادۍ په خاطر د خوښۍ په څرګندولو سره له هغو هیوادونو مننه وکړه چې په دې برخه کې منځګړیتوب او مرسته کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوښي څرګنده کړې او د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبي کوریا له هڅو مننه کړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبې پر ورځ 15 خوشې شوو امریکایي بندیانو الوتکه له تهرانه دوحې ته ورسېده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تهباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه یې غوښتل نومونه یې د شخصي دلایلو له امله افشا شي، له کلونو دردونو او کړاوونو وروسته له خپلو عزیزانو سره یو ځایېږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه ناوخته خبریالانو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدونکي الوتکې له ښکته کېدو وروسته په دعا کې له دوی سره تودې او له احساساتو ډکې خبرې کړې. I
had the great pleasure of speaking to 7 Americans who are now free.
ما د دې ویار درلود چې لو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبرې وکړم. له بند آزاد شوي د ایران له توقیف او له ایران راوتلي دوه کې دی او امریکا ته را روان دي څو له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو ناقانونه نیول شوي وو. په ایران کې بندیانو ځینې په کلونه او دوه نور له ایران له وتلو منع شوي وو. ما له هغو سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړې. زه تاسو ته ویلی شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا له مینې او احساساتو ډکې خبرې وې.
conversation.
لبلی خوا رویترز ویلی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د پنځو امریکایي بندیانو خوشی کول یو بشپړ بشري عمل بلل. د دغو بندیانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوی شپږ میلیارد ډالر سرمایه او په امریکا کې پنځه ایرانی بندیان بخلي او خوشی کړي دي. دغه ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورن وو. ایرانی او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشی شوو بندیانو دوه یې چې غوښتل ایران ته ستانه شي د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلي. له دغو ایرانی بندیانو څخه یو یې درېیم هیواد ته ورغلی او دوه نورې په امریکا کې د دوی په غوښتنه پاتې دي. قطري بانکونو ته د ایرانی شتمنیو سپارل او دوحې ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون د پړاوونو یوه برخه وه چې د دوشنبې په ورځ بشپړه شوه.
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کونړ او ننګرهار د سیلونو د زیان په اړه وایو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری د ځینو ورځپاڼو پاڼې کتلې.
مل انلاین ورځپاڼې له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي، دوه کاله وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تللو راوګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه یوازنی هیواد دی چې د ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خپور کړی، ویل شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو مسله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اجنډا یوه برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم د دوشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه د نجونو پر زده کړو بندیز یوه نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بللې چې په وینا یې په اوږد مهال کې به ټول هیواد ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونې پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشتوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته تللو بې برخې وو، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له یو میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی، د افغانستان د یوه مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ملن آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان پر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څېر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولی او د پیل په کرښو کې لیکي، په لسګونو زره افغانان د کډوالۍ په یوه بې برخلیکه وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اګست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاس ته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام وربه کده ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او اند افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لسګونو زره افغان متحدینو چې په شلو کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتله شي، هغه یو نه څه رقم دی. د فارن پالیسی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش د عمومي رئیس دیانا شا په وینا لږ تر لږه 125,000 افغانان چې په متحدو ایالتونو کې د میشتېدو وړ دي تر اوسه په افغانستان کې دي چې په دې شمېره کې د دوی د کورنۍ غړي نه دي شامل. د خبرونې په لیکنه د کابل له هوایي ډګره د تخلیه په جریان کې 140,000 افغان متحدین وایستل شول چې له هغه مهال رئیس شاوخوا 90,000 متحدو ایالتونو ته رسېدلی دي. د دې ډلې یوازې 21,000 تنو ته ځانګړې ویزې ورکړل شوې، خو د نورو پروسه تر اوسه روانه ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کب د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي راډیو
زموږ خاګل ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو په همدې راپور سره د خبري مجلې د پای شبو ته نږدې شوی یو وړاندې درته ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته زیان اړولی دی او کورونه یې ړنګ کړي دي. دغلته په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته او ورپسې بیا ستاسو پیغامونه له یاده مه باسئ.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه 11 بجې په مرکز اسدآباد، مروارۍ او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه 11 بجې خوشا د کونړ ولایت اسدآباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز اورښت له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 140 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2.5 کیلومتره د غاښي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسدآباد اړوند پڅاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیم زی او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړي دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دی. د دې تر څنګ دا د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري بر کلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروي کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تېر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي وو، بالخصوص د ایساري په کلي کې د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډېر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه هم غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرسته وکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي چې دوی ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تېرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندرې ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې 1.5 کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا 600 بکسي له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې، باغونه، سړکونه، پلونه او نور ټولګټي ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل السلام زموږ د ملت تخرګو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او د دې کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد به چای وخو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس نایا پام یې تا په کې هودا.
زده رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله. پیغام مو داده چې متقاعدین تبادی د 1400 کال نه را په دې خوا متقاعدین معاش نه اخیسته، بچو مشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو آخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقعي ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخات څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.